اقتصاد مهم خبرنا وروي. دا سې ښکاري چې کومه تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده. سلطان محمد سرور استډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ایران د سفارت شارج دافیر پر غوښتلو سره په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامولو پر وړاندې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وړاندیز د دغه کمیسیون یو پخوانی غړی عبدالله احمد زایی د کمیسیون د دارنشا رئیس ټاکلی. د افغانستان په جنوب کې بمی چاودنو او بریدونو مرګ ژوبله رامنځته کړې. ریپورټونه وایي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نوي ویډیو فلم کې څرګند شوی دی. د هندي وی محکمې یو پاکستانی سړی د ممبئی په دوه کاله مخکې بریدونو کې د لاس لرلو په تور محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ایران د سفارت د شارج دافیر پر غوښتلو سره په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامولو په وړاندې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه دوسیې باید بیا وکتل شي او دا تصمیم شي چې هغوی مدافع وکلاو ته لاسرسی درلوده او همچنان هغه عادلانه اصول د عادلانه محاکمې باید همچنان په نظر کې ونیول شي. او موږ د ایران څخه وغوښته چې باید دغه تاریخي او فرهنګي عمیق اشتراکات چې دواړه هیوادونو ترمنځ دي د ګاونډیتوب اصول او د بینالمللي موازینو سره سم باید دا تصمیم شي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پرون وروسته لدې د ایران شارج دافیر ورغوښتي چې په سلګونه کسانو په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې یو اعتراضیه غونډه وکړه او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدام د لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وړاندیز د دغه کمیسیون یو پخوانی غړی عبدالله احمد زایی د کمیسیون د دارالانشا رئیس ټاکلی دی. کارلی احمد زید انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخوانی رئیس داوود علی نجفی ځای ناستي ټاکل شوی دی او تمه ده چې سبب په رسمي ډول خپل کار پیل کړي. عبد الله احمد زی شپه کاله پخوا د ولسمشری او ولسی جرګې په لومړی ټاکنو کې د دغه کمیسیون د سیمایزو عملیاتو د مرستيال په توګه دنده ترسره کوله. شاوخوا درې اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې رئیس هم دغه کمیسیون ته ورپېژندل شو چې دغه دوه نوی ټاکل شوی چارواکي هم د کمیسیون د نورو غړو سره په ګډه د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په جوړولو کې برخه واخلي. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار د دغه ولایت په ختیځه برخه هوایي ډګر ته څیرمه د ائتلافي او کمپاین ځواکونو مرکز ته نږدې یو ځان وژونکی برید شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه پیښه کې درې کسه افغانان ټپیان شوي دي. همدغه ولایت څخه په یو بل خبر کې بیا راغلي دي چې د ډیورند کرښې ته نږدې افغان سرحدي ځواکونو 15 کسه طالبان وژلي. بلخوا په پکتیا ولایت کې تیره ورځ مازدیګر د ماین په یوې چاودنه کې له شلو څخه زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه شان د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې هم د یو ماین د چاودنې له امله د یو خصوصي امنیتي شرکت دوه کسه کارکوونکي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. او له غزنی ولایت څخه هم خبر را رسېدلی چې نن سهار پر یو ښوونځي د توغندي د لګېدو له امله درې زده کوونکي او یو ښوونکی ټپیان شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې په همکارۍ په کابل کې د رسنیو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځله. ویل شوي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر او نورو برخوالو په افغانستان کې د رسنیو او بیان د ازادۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د غونډې یو ګډونوال صدیق افغان آزادو رسنیو او خبریالانو ته د نامناسبو الفاظو په ویلو سره د یو شمېر خبریالانو غوسه راوپاروله چې د احتجاج په ډول له غونډې ووتل. افغان دولت د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته په دې برخه کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي. په داسې حال کې چې افغان خبریالان او د رسنیو مسؤلان وایي لا هم په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادۍ په وړاندې ګڼ خنډونه موجود دي. کندهار والی یو شمیر افغان امنیتی چارواکو او د افغانستان په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو قماندان له کندهار څخه په یو ویډیویي کانفرنس کې د کابل میشتو خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. کندهار والی توریالی ویسا وویل چې نوي امنیتي او پراختیایي پروګرامونه لري چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت او د بیا رغونې د چارو د پیاوړتیا په هدف به یو په بل پسې ترسره شي. کندهار والی دغه شان په کندهار کې وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې د نوي امنیتي پلان په پلي کولو سره به په کندهار کې امن هم ښه شي. په دغه ویډیویي کانفرنس کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ایساف ځواکونو قماندانانو په کندهار کې د امن د ټینګښت، د عملیاتو د تیاریو او د افغان ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. ریپورټونه وایي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نوي ویډیو فلم کې څرګند شوی دی. څو میاشتې مخکې ویل شوي وو چې نوموړی د امریکایي بې پیلوټو الوتکو په بریو برید کې وژل شوی. په امریکا کې د اندل سنټر اداره چې د افراطي ډلو مطبوعات ساري وویل چې مسعود په 9 دقیقې ویډیو کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو اداره دوي چې ویلي وو دی په 13 جنوري میاشت کې د امریکا د توغندیو په یو برید کې وژل شوی دی. ریپورټونه وایي چې نوې ویډیو احتمالا د 13 اپریل میاشتې په 14 جوړه شوې او په نیویارک کې د موټر بم د 14 وروستۍ ناکامې هڅې ته کومه اشاره نه کوي. پاکستاني طالبانو په یوې بلې ویډیو کې د دغې ناکامې هڅې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د نیویارک چارواکي وایي چې داسې دلایل نه دي ترلاسه شوي چې دغه ادعا ثابته کړي. د نیویارک پولیس وایي دوی په دې پیښې کې د یو مشکوک کس د میندلو لپاره د هغې یوې کشفي ویډیو فلم ګوري چې د ټایم سکویر سیمه کې اخیستل شوی دی. د نیویارک د پولیسو کمشنر رایموند کیلی وویل پولیس د یو سپین پوستې نارینه په لټه کې دي چې څه باندې 40 کاله عمر لري. د دغه کس تصویرونه د شنبې په ماښام د ټایم سکویر سیمه کې د درول شوي موټر ته نږدې اخیستل شوی دی. د نیویارک د پولیسو مشر وویل محققین په دې باور دي کچېرې دغه بم لکه څنګه چې ایښودل شوی و چودلی وای، نو لوی اور او مرګ ژوبله به یې رامنځته کړی وای. د هند یوې محکمې یو پاکستانی سړی د ممبئی په 2 کاله مخکې بریدونو کې د لاس لرلو په تور محکوم کړ. دغه برید له امله هغه مهال یو سلو شپږ شپېته کسه مړه او څه د پاسه 300 نور ټپیان شوي وو. په محمد اجمل قصاب تور لګول شوی وو چې دی په پاکستان کې د لشکرې طیبه د افراطي تنظیم د هغې وسلوالې ډلې غړی دی چې دغه بریدونه یې په ممبئی کې کړي دي. ویل کېږي چې دی د برید کوونکې ډلې یوازنی پاتې ژوندی کس دی. نور 9 کسه بریدګر د برید په مهال ووژل شول. قصاب د قتل او د هند خلاف د جنګ په تورونو محکوم شو. دا 2 تورونه د نوموړي د محاکمې له ټولو جدي تورونه وو. سبا شنبه به دته سزا واورول شي. امکان لري دی د اعدام په سزا محکوم شي. د په پیل کې تورونه رد کړي وو، وروسته یې اقرار وکړ او بیا یې وروسته خپل اقرار بیرته واخیسته او ویل چې پولیسانو ورسره ناوړه چلند کړی دی. 2 کسو هندي اتباعو ده چې له برید کوونکو سره د مرستې په تور نیول شوي وو براءت ورکړل شو. د ازبکستان جمهور رئیس نن په ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ او ویل چې دوی د خپلو اوبو د پالیسیو په نتایجو غور نه کوي. کریموف دغه خبرې د آسیا د پراختیایي بانک مدیره هیئت ته وکړې چې خپله کلنۍ غونډه په دغه هیواد کې کوي. د آسیا پراختیایي بانک په خپل 43 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د منځنۍ آسیا په هیواد کې خپله کلنۍ غونډه کوي. ازبکستان له مودې راهیسې له تاجکستان سره د اوبو د برېښنا د یو بند د جوړولو په سر لانجه لري. تاجکستان چې د سیمې له ټولو بېوزله هیواد دی، هیله لري چې د اراګون د بند په جوړولو برېښنا صادره کړي، خو ازبکستان ویره لري چې دغه بند به د ازبکستان د مالوچو تولیداتو ته زیان ورسوي چې د تاجکستان او قرغیزستان څخه راتلونکو اوبو باندې ولاړ دی. کریموف نن وویل چې د ګاونډیو هیوادونو د اوبو د پالیسیو چاپېریالي تاوان وبخي. کریموف نن وویل چې ګاونډي هیوادونه د اوبو د پالیسیو په چاپیریالي تاوان غور نه کوي. درنو اوریدونکو، دا وو د نن ورځې د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه. او اوس هم پام وکړی اقتصادي او ورزشي خبرونو ته چې همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د د افغانستان د وزیرانو شورا بهر ته د چارتراش لرګیو لیږل منع اعلان کړی دی، او د کنر د ځنګلونو د پرې کولو او د چارتراش لرګیو د خرڅلاو په برخه کې یو نوی اصول لیک تصویب کړی دی. باختر دولتي اژانس لیکلي چې د چارتراش لرګیو له خاوندانو هم غوښتنه شوې ده چې خپل لرګي تر شپږو میاشتو پورې فوټ په 300 افغانۍ په کورنیو بازارونو کې وپلوري. ویل شوي چې دغه اقدام د کنر د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په هدف شوی دی. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د تنخواګانو په ورکړه کې هیڅ ډول ځنډ نه دی پېښ شوی، او دوی ته د تنخواګانو د ورکړې لړۍ روانه ده. د افغانستان مالی وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د بودیجې په تصویب کې د ځنډ نه وروسته داسې اوازې خپرې شوې دي چې ګوندې د مامورینو تنخواګانې او د دوی د نورو امتیازاتو د ورکړې لړۍ ټکنۍ شوې ده. خو د افغانستان د مالی وزارت دا شان اوازې درواغ ګڼلې دي، او ویلي دي چې د افغانستان ملي شورا لس ورځې د مخه ملي بودیجه تصویب کړې ده. او دا هم څو ورزشي خبرونه. تمه ده چې ډیر ژر د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال د لوبډلو ترمنځ په دغه ولایت کې د سولې او دوستۍ تر نامه لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی ده چې په دغو لوبو کې د کابل، برق، فراه او هرات سربیره د ایران د تربند لوبډله هم ګډون وکړي. په غزنی کې د اندام د ښکلا په جوړو شویو لوبو کې د غزنویانو لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غزنی ولایت ورزشي امنیت ویلي چې په دغه لوبو کې د دریو کلبونو لوبغاړو په نهو وزنونو کې ګډون کړی و. ویل شوي چې په دغه لوبو کې د میهان او شهر اولیا لوبډلو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل.
ازادي راډیو اوري د افغانستان ولسی جرګه وایي افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان جنرال قونسل عبدالخالق فراهی د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
فراهی صاحب چې ژوندی دی دا بس دومره مونږ ته ډېر خوشحاله دا وزیر صاحب د امنیتي سکتور دویم راځي، دوی ته وایو، وزیر صاحب خارجي ته وایو، زه په خپل هم پروګرام لرم انشاءالله دا مسله باید.
د کندهار والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پلان ترتیب شوی او په تطبیق سره باید دې ولایت ډېرې ستونزې اوارې شي. د کونړ والی یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې شخړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کونړ کې هغه غټ قومندان چې د کشمیر خان د کما سره ګوري زازرم شو سره هر ځای کې چې دای غواړي.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمانځل شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وایي چې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مطبوعاتو له لارې خپله جګړه پر مخ وړي.
په افغانستان کې عمدتاً رسنۍ یا د امریکا په لاس کې دي او یا د ایران په لاس کې، او امریکا او ایران سره مشکل او دښمنۍ لري، او افغانستان میدان د دښمنۍ ګرځولو یو د بل پر ضد کار کوي.
له ښاغلي سره له ښاغلي خرم سره په دې اړه مرکه هم لرو چې د خبرونې په جریان کې اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان کې د افغانستان د نومول شوي سفیر عبدالخالق فراهی چې په پېښور کې افغان جنرال قونسلو د خلاصون لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. د دې جرګې غړو په دې خوښي وښوده چې ښاغلی فراهی ژوندی دی، او ویل چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت سره یو ځای د هغه د خلاصون لپاره رښتینی ګامونه اوچت کړي. خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زموږ همکار راپور ته.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغانستان د نومول شوي سفیر عبدالخالق فراهی ویډیو په ټلویزیونونو کې وښودل شوه، د ولسی جرګې غړو د هغه د خوشي کولو لپاره د چټکو هڅو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې په دې ډېره خوښي وښوده چې ښاغلی فراهی ژوندی دی، او د دې جرګې غړو وویل چې کابل او اسلام آباد باید له تښتونکو څخه د نوموړي د خلاصون لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې اړه د دې جرګې د غړو لډیرو خبرو او نظرونو څخه وروسته وویل چې د عبدالخالق فراهی د خلاصون لپاره باید افغان حکومت خپلو هڅو ته زور ورکړي.
ډېر ښه شو چې دا فراهی صاحب چې ژوندی دی ډېر خوشحاله شو. امنیتي سکور دوی ته وایو، وزیر صاحب خارجي ته وایو، زه په خپل هم پروګرام لرم انشاءالله دا مسله باید. ډېر خوشحاله شو.
په اسلام آباد کې د افغانستان نومول شوی سفیر عبدالخالق فراهی له اوس نه یو نیم کال وړاندې په پېښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو، او تر اوسه اوسه نه معلوم چې ژوندۍ دی او کنه. د پاکستان حکومت څو ځلې ویلي چې د ښاغلي فراهی د پیدا کولو لپاره جدي هڅې روانې دي. حتی د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری کابو یو کال مخکې کابل ته د سفر په ترڅ کې هم په یو خبري کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې د ښاغلي فراهی د ژغورلو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې وشي، خو لا تر اوسه دغه هڅې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د تښتونکو لخوا په پاکستان کې د افغانستان د نومول شوي سفیر عبدالخالق فراهی ویډیو د یکشنبې په ورځ د پاکستان په ځینو ټلویزیون نو کې وښودل شو چې هغه د ځان ته خوشی کولو غوښتنه کوي، خو په دې ویډیو کې د تښتونکو لخوا د تښتول شوی افغان ډیپلومات د خوشی کولو لپاره کوم شرط نه دی وړاندې شوی. بلخوا د ولسی جرګې غړي نورزیه اتمروي چې د ښاغلي فراهی د خلاصون لپاره افغان حکومت کمی هڅې کړي.
د افغانستان حکومت لپاره خصوصا د پارلمان لپاره دغه موضوع تاسو په وضاحت یاد کړئ، یو ځل دا موضوع رسیږي د پاکستان په ټلویزیون کې دغه یوې خبرې ته وضاحت ډیر زیاتو چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې تر اوسه جدي نه دی، دغه ورور پښتانه باید جدي وشي.
مونږ ډیره هڅه وکړه چې د عبدالخالق فراهی د خلاصون لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کړو هلو ځلو په اړه هم د دې وزارت د چارواکو نظر ترلاسه کړو، خو له ډیرو هڅو سره سره په دې بریالي نه شو. افغان حکومتي چارواکو مخکې ویلي وو چې له ډیپلوماتیکو لارو په اسلام آباد کې د افغانستان د نومول شوي سفیر عبدالخالق فراهی د خلاصون لپاره هڅې دوام لري، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا هلې ځلې چیرته رسېدلي او آیا له یو نیم کال نه وروسته به د ښاغلي فراهی برخلیک معلوم شي او کنه.
و امرده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي افغان حکومت باید په پېښور کې د افغان جنرال قونسل عبدالخالق فراهی د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وکړي. وروسته تر دې چې پرون په پېښور کې د افغان جنرال قونسل خالق فراهی نوې ویډیوي تصویر خپاره شول، نن په ولسی جرګه کې وکیلانو دا مسله راپورته کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د ښاغلي فراهی د خوشی کېدو لپاره جدي هڅه وکړي. افغان جنرال قونسل خالق فراهی اتلس میاشتې مخکې د سپتمبر په 22مه له پېښور د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی دی. په دې ویډیو کې ښاغلی فراهی له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې د ده په ازادولو کې جدي هڅه وکړي. د صلاح الدین په نامه یوې ډلې د هغه د برمته کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې که افغان دولت په یوې اونۍ کې د دوی غوښتنې ونه مني نو فراهی به ووژني. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، موږ هڅه وکړه چې په پېښور کې د افغان جنرال قونسل خالق فراهی د نوې ویډیوي تصویرو د خپرېدو او د هغه د برمته کوونکو د غوښتنو په باب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل واخلو، خو په دې کار کې بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار والی وایي چې په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پلان ترتیب شوی او په تطبیق سره به د دې ولایت ډېرې ستونزې اوارې شي. توریالی ویسا دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په کندهار کې د ناتو د پراخو عملیاتو له پیلېدو مخکې امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ښاغلی ویسا له کندهاره د یو ویډیوي کنفرانس له لارې په کابل کې خبرالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. په دې کنفرانس کې چې د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې په مستقیمه توګه خپرېده، په کندهار کې د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو قمندانانو هم ګډون کړی و. د کندهار والي د کندهار له اوسېدونکو وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. زکیا غیاسي یې په اړه نور حال راکوي.
په کندهار کې له پرله پسې تروریستي پیښو په تعقیب د دغه ولایت چارواکي غواړي چې د امنیتي همکاریو د یو پلان له مخې د وسلوالو حملو مخنیوی او د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د هیڅ حکومتدارۍ امکانات برابر کړي. د کندهار والي توریالی ویسا چې د دوشنبې په ورځ له کندهار څخه په کابل کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل، په دې وروستیو کې وسلوال مخالفین هڅه کوي په کندهار کې چې د په وینا د افغانستان لپاره خورا مهم سیاسي ارزښت لري امنیت ګډوډ کړي. ښاغلی ویسا په خبره په دغه پلان کې د خلکو د همکارۍ جلبول هم شامل دي، څو د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا عملیات ځانګړي بڼه نه لري، په دې کې تیارې، په دې کې توپونه، په دې کې چپکونه نشته. دا فقط د حکومتدارۍ غځول دي. د کندهار د ولایت په مختلفو برخو کې موږ فقط د حکومتدارۍ د غځولو د لارې سابمه اداره، اثر اداره او ډېره هغه شي دا چې د هر چا نمایندګي وکړی شي د ادارو مختلفو
په کندهار ښار کې د امنیت ټینګښت لپاره دا پلان په داس حال کې مطرح کیږي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دي، خو د چارواکو په وینا دا عملیات به حل تر سره شي چې د خلکو رضایت تر لاسه کړي. په دې کانفرنس کې په کندهار کې د 215 اتل قلوردو قماندان جنرال شیر محمد زادی، د 304 میوان زون د پولیسو قماندان شفیولہ او په جنوبی زون کې د ایساف ځواکونو قماندان جنرال نیکارتر هم ګډون کړی و. د ایساف ځواکونو قماندان وویل دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د خلکو لپاره ډاډمنه امنیتي فضا رامنځته کړي. جنرال کارتر وویل باید په دې ولایت کې پولیسو ته روزنه ورکړ شي او د امنیت په ټینګښت کې ورسره ډېره مرسته وشي. د کندهار والي افغان حکومت څخه وغوښتل چې په کندهار ولایت کې د بیارغونې اوږدمهاله پروژې پلی، خلکو ته د کار زمینه برابره او خصوصي پانګوال پانګونې ته وهڅوي. په کندهار کې په داس حال کې د ښې حکومتدارۍ د غځولو لپاره امنیتي پلان جوړ شوی دی چې په دې وروستیو کې کندهار د خونړیو بریدونو شاهد و چې په دې پیښو کې عامو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
په کندهار ولایت کې د امن د ټینګېدو د هڅو په اړه مو د کندهار د والي وروستۍ څرګندونې واورېدې. د کونړ والي بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د حزب اسلامي له مشهور قمندان کشمیر خان نه غوښتي چې له شخړو لاس واخلي او له دولت سره د روغې جوړې خبرو ته غاړه کېږدي. سید فضل الله واحدي د قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دی دې ته تیار دی چې په هر ځای کې چې وي له کشمیر خان او نورو مخالفینو سره خبرې وکړي. د کونړ د والي د وروستیو څرګندونو تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل دولت غواړي چې مرورو او مخالفو افغانانو سره خبرې وکړي او که په کونړ کې د حزب اسلامي حکمتیار عمومي قومندان کشمیر خان په هر ځای کې د خبرو غوښتونکي وي دوی ورته چمتو دي.
کونړ کې هغه قومندان چې د کشمیر خان د کما سره ګوري زه حاضر یم چور سره هر ځای کې چې دای غواړي په کونړ کې زه حاضر یم چور سره را دي چې خبرې وکړو.
هغه قومي مشرانو او دینی عالمانو ته واک ورکړ څو د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار جنګیالیو سره د ملي روغې جوړې او سولې په اړه اړیکې ونیسي
او کوشش وکړي چې چا سره اعتماد لري دعوت ورکړي چې راشي.
کونړ والی دا ومنله چې په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر دولتي چارواکو او بهرنیو ځواکونو لخوا بې ځایه خلک نیول شوي او یا هم د کور کلی پریښودو ته اړ شوي دي خو دوی اوس دا ټولې ستونزې د منځه وړي دي.
هو یو وخت کې مشکلات داسې وو چې یو چاته چټي لاس اچول شوی دی یو څوک خپه شوی دی دا کارونه ټول د منځه تللي دي. انشاءالله مونږ دا زمینه سازي کوو دلته چې هر څوک وي ستاسې او غواړي چې راشي هر تشویش هغه تشویش مونږ رفع کوو.
کشمیر خان د شوروي عسکرو پر خلاف د جهاد پر مهال په کونړ کې د حزب اسلامي حکمتیار یو ځواکمن قومندانو. کله چې روسان له هیواد ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو بیا هم حزب اسلامي سره پاتې شو. طالبانو سره جنګېدلې او د ولسمشر کرزي د حکومت د رامنځته کېدو سره له غره راکوز شو. په جلال آباد کې ښاغلي کرزي سره وکتل خو له هغې وروسته په سیمه کې د پرتو بهرنیو ځواکونو او د دولتي چارواکو څخه په تنګ شو او بیا دې ته اړ کړی شو چې یو ځل بیا دولت سره د مخالفت لار خپل کړي. روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ.
د کونړ د والي وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې په وسلوالو د دولت په وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ وکړ چې له شخړو لاس واخلي او د دولت د سولې له خبرو سره یو ځای شي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په پای کې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه جوړه شي. په دې جرګه کې به چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه سلګونو قومي مشران او دیني عالمان او نور مخور کسان برخه واخلي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړل کېږي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د ولسمشر کرزي د سلاکارانو په حواله خبر ورکړی چې د مۍ په 12مه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د کرزي د کتنې یو اصلي هدف دا دی چې په کابل کې د سولې د جرګې لپاره د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په خاطر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ په سهارنیو خبرونو کې واوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا ولمانځل شوه. د لمانځنې په غونډه کې پر کورنیو ژورنالستانو سربیره یو شمیر بهرنیو خبریالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان د یونسکو د دفتر ځینو کارکوونکو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې وویل شول چې د مطبوعاتو ازادي د ډیموکراسۍ یوه عمده برخه ده. د هیواد په سولې او پرمختګ کې لویه ونډه لري او باید خوندي وساتل شي. خو ژورنالستان بیا وایي چې اوس هم دوی په خپلو چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم چې د دوشنبه په ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو غونډې ته څرګندونې کولې، وویل چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ بنسټیزه کولو ته پکار ده چې پر روانو هڅو سربیره نورې هڅې هم ترسره شي. ده د ټولو رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خلکو او هیواد په وړاندې دې د دوی مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آزادی بیان در افغانستان نهادی
د بیان ازادی په هیواد کې بنیادی بڼه غوره کړې او باید بیرته پر شاره نه سي. د ځینو رسنیو ځانګړي افکار او ګټې پر نورو سیوري خپروي. هیله ده دا ډول رسنۍ ژر تر ژر اصولي کرښې مراعات او خلکو او هیواد ته خدمت وکړي.
د اطلاعات او کلتور وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې ځینې دولتي رسنۍ باید له دولتي چوکاټ څخه بهر د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې هم زیاتې کړي. د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ په وروستیو څو کلونو کې په هیواد کې په مسلسله توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل تلویزیونونه په لسګونونو راډیوګانې او په سلګونو چاپي خپرونې په فعالیت بوختې دي. له ځینو یې شکایت هم کیږي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او افرادو او اشخاصو په ګټه کار کوي، خو خبریالان اوس هم وایي چې په ډېرو برخو کې دوی ته د خبر او راپور جوړولو په وخت کې اسانتیاوې نه برابرېږي او کله ناکله ورسره ناوړه چلند هم کیږي. سره له دې چې دولتي چارواکي په هیواد کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ خبرې کوي، خو کارپوهان او همدارنګه ځینې نړیوال سازمانونه په هیواد کې د ژورنالیستانو په وړاندې ستونزې د اندېښنې وړ ګڼي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم وایي ځینې هیوادونه په افغانستان کې د مطبوعاتو له لارې خپله جګړه پر مخ بیایي. نوموړی وایي په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ د بهرنیو هیوادونو او پخوانیو جهادي قمندانانو په خدمت کې دي چې د ده په وینا په خپلو خپرونو کې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نه نیسي. په کابل کې زموږ همکار زبیر ژمن له ښاغلي خورم سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه د هغه نظر غوښتی. ښاغلي خورم په ځواب کې وویل
مطبوعات او د بیان ازادي په افغانستان کې د طالبانو نه وروسته او اصلا د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه ده. په دغه دوره کې چې د ټول تاریخ د افغانستان موږ وګورو، خاصه شی چې پکې قابل د تشویش دی هغه دا دی چې په بعض مواردو کې او د ځینو هیوادونو او ځینو خلکو د خونه دغه کامیابی د موږ د مخ په ضد استعمالیږي د موږ د ناکامۍ دپاره، چې دا بیا د تشویش وړ ځای دی.
دغه شکایت تاسو چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر وایي هم دغه تاسو شکایت درلوده چې د افغانستان مطبوعات یو شمېر مطبوعات د افغانستان د ملي ګټو په ضد استعمالیږي. تاسو که چېرې توضیح ورکوئ، یعنی ځینې مطبوعات د خارجیانو لخوا د غیر قانوني توګه دلته فعالیت لري او یا هم د غو د لاس آله ګرځېدلي او که څنګه چل
همدغه اوس په افغانستان کې ځینې هیوادونه چې په خپل منځ کې جنجالونه او جګړې لري هغه د مطبوعاتو د لارې په افغانستان کې افغانستان ورته میدان ګرځولی، یو د بل پر ضد دغه استعمالوي. بعضې د جنګ سالاران او هغه کسان چې پخوا یې ملیشې درلودې، پخوا یې لښکرې درلودې، هغه اوس رسنۍ په لاس کې لري، د هغو نه استفاده کړي. بعضې کسان رسنۍ او مطبوعات د تجارت او د پیسو د ګټلو د وسیلې په حیث استعمالوي. البته په مطبوعاتو په رسنیو باندې د پیسو ګټل دا په دنیا کې په آزاده دنیا کې دا معمول دي، دا کوم منع کار نه دی، اما دوی په غیر اصولی شکل باندې د پیسو د ګټلو د پاره استعمالوي په داسې ترتیب چې جامعه ته ضرر رسیږي. خو په عین حال کې زد واقعي ژورنالیزم د واقعي مطبوعاتو وده هم په افغانستان کې وینم او واقعي او اصولي مطبوعات هم په افغانستان کې وینم.
تاسو ویلی سه ځینې هیوادونه سه په خپلو منځو کې ستونزې لري، هغوی خپله جګړه د مطبوعاتو له لارې په افغانستان کې پرمخ بیایي، نو تاسو چې وزیر وایي اوس هم د افغانستان دولت ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي؟ تاسو ولې په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟
په افغانستان کې عمدتاً رسنۍ یا د امریکا په لاس کې دي او یا د ایران په لاس کې، او امریکا او ایران سره مشکل او دښمني لري او افغانستان میدان د دښمنۍ ګرځولی، یو د بل پر ضد کار کوي. داسې رسنۍ شته چې د امریکا په لاس کې دي، د بل خوانه ایران په خپله دلته تلویزیونونه او راډیوګانې او رسنۍ او اخبارونه او دغه لري، د هغو نه استفاده کړي د امریکا پر ضد باندې اقدامات موږ کړي. متاسفانه هغه څه چې په غیر قانوني برخه کې دلته روان دي، مثلا موږ اقدام کړی هغه ته بله بڼه ورکړ شوی، هغه ته داسې بڼه ورکړ شوی چې ګواکې د بیان د ازادۍ مخه نیول کیږي، او تاسې شاهد یئ د افغانستان دولت په دغه ټول طول او عرض باندې د علماو شورا، سنا، د اطلاعات و فرهنګ وزارت، بعض اتحادیې د ژورنالیستانو دغه ټولو ونه شوای کولی چې 15 سریالونه چې د هغو نه ټولو خلکو شکایت درلود هغه بند کړي. دا د اوله د مطبوعاتو د طالبان نه وروسته کوم انفجار چې من سره راغلی د آزادۍ، هغه په یو انارشیک شکل باندې په غیر چوکاټ شوي په غیر قانوني شکل باندې ده کار په مخ سره. او نور رسنۍ هم شته چې هغه په بعضی احزاب پورې تعلق لري، او هغه احزاب بعضی جهادي احزاب دي، هغوی پخوا هم چوکاټ نه دی منلی، اوس یې هم نه مني.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له پخواني وزیر عبدالکریم خرم سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه مرکه وه. په کابل کې د امریکا د سفیر کار آیکن بری په ګډون د سفارت کورنیو او بهرنیو کارکوونکو نن د افغانستان د وینې مرکزي بانک ته خپل وینه ورکړه. ښاغلي آیکن بری د خپل وینې له ورکولو سره سم هیله څرګنده کړه چې دغه اقدام به وکړی شي په افغانستان کې د وینې اړتیا تر یوې اندازې پوره کړي. په دې اړه به زموږ په بله درې خپرونه کې راپور واورئ. دا خپرونه ملیحه اراري وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در سطر گزارش ها می شنوید که عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان در پاکستان که گریم سال قبل ربوده شده بود در نوار ویدیویی ظاهر شد و در این حال ولسی جرگه افغانستان می گوید حکومت افغانستان باید تلاش های خود را به خاطر رهایی عبدالخالق فرایی در پاکستان بیشتر بسازد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع اعدام افغانهای مقیم در ایران را با چارج دفتر ایران در کابل در میان گذاشتند. سفرهای امریکا و کانادا از آزادی بیان در افغانستان حمایت جدی خود را ابراز داشتند. و اجمل قصاب مرد پاکستانی که به اتهام دخالت در حملات سال 2008 در ممبئی محاکمه میشد مجرم شناخته شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید چارج دفتر ایران در کابل را احضار نموده و نگرانی مقامات افغان را با وی در مورد اعدام افغانهای مقیم در ایران در میان گذاشتند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان زایر فقیری در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
د دوی هغه دوسیه باید بیا وکتل شي او دا تصمیم شي چې هغوی مدافع وکلاو ته لاسرسی درلوده او همچنان هغه عادلانه حصول د عادلانه محاکمې باید همچنان په نظر کې ونیول شي. او موږ د ایران څخه وغوښته چې باید د هغه تاریخي او فرهنګي عمیق اشتراکات چې دواړه هیوادونو ترمنځ دي د ګاونډیتوب اصول او د بینالمللي موازینو سره سم باید دا تصمیم شي.
چارج دفتر ایران در کابل دیروز بعد از آن به وزارت خارجه افغانستان احضار شد که صدها تظاهر کننده در کابل اخیراً خواهان لغو حکم اعدام افغانهای زندانی در ایران شدند. همزمان با تجلیل از روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان، سفرهای ایالات متحده و کانادا از آزادی بیان در افغانستان حمایت جدی خود را ابراز کرده و وعده همکاری‌های بیشتر در این راستا را دادند. در یک اعلامیه‌ای که جنرال کارل آیکنبری سفیر آمریکا در افغانستان منتشر کرده، ضمن تشویق خبرنگاران افغان گفته است که خبرنگاران افغان با قبول خطرات متعدد تلاش می‌کنند تا به اطلاعات دسترسی یافته و آن را به مردم افغانستان راه کنند. در این حال ویلیام کروزبی سفیر کانادا در افغانستان نیز از همکاری برای تقویت رسانه‌های افغان سخن زده و گفته است که در کنار برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران از مطبوعات آزاد و آزادی بیان در کل حمایت می‌کند. از روز بین المللی مطبوعات امروز دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به طور مشترک در حال تجلیل کردند که برخی از خبرنگاران از مشکلات در این راستا نیز شکایت دارند. اما رئیس جمهور کرزی نیز با انتشار بیانیه بار دیگر حمایت خود را از آزادی بیان در افغانستان ابراز کرده است. از سوی دیگر گروه خبرنگاران بدون سرحد لست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج کرده‌اند. این لست به مناسبت روز آزادی رسانه ها منتشر شد. در این لست نام های رهبران چند کشور من جمله رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد، رهبر چین هو جینتاو و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین هم دیده می شوند. نام های ملا عمر رهبر طالبان و رمضان قدیروف رهبر چچنیا نیز در لست دشمنان آزادی رسانه ها دیده می شوند. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بار دیگر وعده داد که انتخابات ولسی جرگه در کشور به طور شفاف و دور از تقلب راه‌اندازی خواهد شد. فضل احمد معنوی که یک جا با شمار دیگر از مقامات این کمیسیون به هدف بررسی روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به ولایت ننگرهار سفر کرده بود، پس از دیدار با مقامات محلی و باشندگان ننگرهار گفت برای کسانی که در گذشته در تقلب‌های انتخاباتی دست داشتند فرصت ادامه فعالیت داده نخواهد شد. از سوی دیگر زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که وی را در این سفر همراهی میکرد بر رادیو آزادی گفت که شماری از دیپلمات های خارجی نیز در این سفر حضور داشتند. این در حال است که عبدالله احمدزی یکی از کارمندان اسبق کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان رئیس دارالانشای این کمیسیون توظیف گردیده است. مقامات امنیتی در ولایت بغلان این اده های طالبان را که گویا در عملیات بغلان مرکزی این ولایت شماره از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است که 10 سرباز اردوی ملی کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. اما دگروال دادالله رئیس ارکان کندک سوم قل اردوی شاهین بر رادیو آزادی گفت که آنان توانستند شماره از قریه ها را از موجودیت طالبان تصفیه کنند. به گفته این قمندان نیروهای اردوی ملی در بغلان تا اکنون 4 تن از طالبان مسلح در این جریان را کشتند و 8 تن دیگر را زخمی کردند. اجمل قصاب مرد پاکستانی که به اتهام دخالت در حملات سال 2008 در ممبئی محاکمه میشد مجرم شناخته شد. در حملات ممبئی 166 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر جراحت برداشتند. اجمل قصاب از جمله 10 فرد مسلح بود که حملات 3 روزه ممبئی را انجام دادند. این افراد اعضای لشکر طیبه مستقر در پاکستان بودند. قصاب یگانه حمله کننده ای بود که بعد از حملات ممبئی زنده مانده و دستگیر شده بود. قصاب به قتل و جنگ بر ضد هندوستان مجرم شناخته شد. قرار از جزای وی فردا اعلان گردد و محکوم به مرگ خواهد شد. دو تبعه هند که گفته می شود در طرح حملات ممبئی دست داشتند بیگناه اعلان شدند. بر اساس گزارش صفحات اینترنتی ایران، یک وزیر اسبق اصلاح طلب کابینه ایران امروز در پوانتون امیر کبیر در تهران با ضرب چاقو زخمی شد. بر اساس این گزارش که تا حال رسما تایید نشده است، احمد محتمیدی با زخم چاقو در سینه‌اش به شفاخانه منتقل شد. محتمیدی در دوران حکومت رئیس جمهور خاتمی وزیر مخابرات ایران بود و سپس در پوانتون ایران تهران درس می‌داد. نمایندگان 189 کشور جهان امروز در مقر ملل متحد در نیویورک جلسه نموده و پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد غور قرار می‌دهند. انتظار می‌رود در کنفرانس امروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سخنرانی کند. بر اساس گزارش ها کیم یونگ هل رهبر کوریای شمالی وارد چین شده است. چین از متحدین اصلی کوریای شمالی کمونیست است. گفته شده ریلی که گمان می رود حامل کیم یونگ هل می باشد وارد شهر سرحدی دنگدونگ چین شده است. این اولین دیدار کیم از چین ظرف 4 سال اخیر می باشد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز پالیسی کشورهای همسایه در مورد آب را مورد انتقاد قرار داده گفت این کشورها عواقب پالیسی‌هایشان درباره آب را مد نظر نمی‌گیرند. کریموف این موضوع را امروز در تاشکند در جریان کنفرانس سالانه هیئت رئیسه بانک انکشاف آسیایی ابراز داشت. ازبکستان از دیر بدین سو با کشور همسایه تاجیکستان روی یک پروژه بند برق جنجال دارد. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز شخصاً از پلنگ دیدن کرد که از سوی ایران به روسیه داده شده است. این دیدار پوتین با پلنگ ایرانی بعد از آن صورت می گیرد که وی یک هفته پیش در تلویزیون دولتی روسیه همراه با یک خرس قطبی دیده شد. ایران به روسیه در بدل دو پلنگ نو آمور دو پلنگ ماده داده است. روسیه امیدوار است که این پلنگ های ماده ایرانی با دو پلنگی که ترکمنستان به روسیه داده است ملاقات نموده و نسل پلنگ های قفقاز شمالی را افزایش دهند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
شورای وزیران افغانستان صدور چوب چارتراش را به خارج از کشور ممنوع اعلان کرده و اصولنامه تازه‌ای را در زمینه قطع جنگلات کنر و فروش چوب چارتراش به تصویب رسانده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که از دارندگان چوب‌های قطع‌شده چارتراش نیز خواسته شده تا چوب‌های موجوده ایشان را با پرداخت مالی هر فوت مکعب 300 افغانی تا 6 ماه در بازارهای داخلی به فروش برسانند. این اقدام به هدف جلوگیری از قطع جنگلات کنر صورت گرفته است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در اجرای معاش مامورین دولتی هیچ تأخیری رخ نداده و روند توزیع معاش به مامورین همچنان ادامه یافته است. وزارت مالیه افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که تأخیر در تصویب بودجه ملی کشور منجر به پخش شایعات گردیده که گویا معاش و سایر امتیازات مامورین متوقف گردیده است. اما در اعلامیه آمده است که چنین تأخیری در پرداخت معاشات و امتیازات وجود نداشته است. وکلای مردم در شورای ملی پس از بحث‌های طولانی در روز قبل بودجه ملی کشور را تصویب کردند. انتظار می رود به زودی مسابقات فوتبال زیر نام جام صلح و دوستی با اشتراک تیم های از هرات و شماری از ولایت دیگر در شهر هرات را اندازی شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مسئولین آمریت ورزشی هرات خبر داده است که در این مسابقات تیم های از کابل، بلخ و فرا و 4 تیم از هرات به مسافه هم می روند. قرار است یک تیم فوتبال از شهر تربند ایران نیز در این رقابت ها شرکت کند. در تازه ترین نقابت های زیبایی اندام که در ولایت غزنی را اندازی گردیده بود، تیم غزنویان این ولایت توانست مقام اول را به دست آورد. آمریت ورزشی ولایت غزنی گفته است که در این مسابقات ورزشکاران 3 کلب در 9 وزن بر رقابت پرداختند. گفته شده است که کلب های میهن و شهر اولیا به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
شش و 41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. ولسی جرگه خواهان تلاش حکومت افغانستان برای رهایی عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان در پاکستان از جنگ طالبان شده است. در آستانه سفر حامد کرزی به آمریکا واشنگتن پوست نوشته است اوباما از حامد کرزی و نتانیاهو دل خوش ندارد. یک محکمه هند اجمل قصاب عامل حملات پارسال ممبئی را مجرم شناخت و گزارش تازه گروه مدافع حقوق خبرنگاران ملا عمر احمدی نژاد و پوتین را دشمنان معروف آزادی بیان خوانده است. از سوالات دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید، با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید تلاش های خود را برای رهایی عبدالخالق فرایی نامزد سفیر افغانستان در پاکستان بیشتر سازد. این اظهارات در حال مطرح می شود که شماری از تلویزیون ها در پاکستان دیروز نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن آقای فرایی خان رهایی خود از چنگ ربایندگان شده است. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اینکه آقای عبدالخالق فرایی زنده است ابراز خرسندی کرده میگویند حکومت های افغانستان و پاکستان باید برای رهایی وی اقدام مات جدی را روی دست گیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
پس از آن که نوار ویدیویی عبدالخالق فراهی نامزد سفیر افغانستان در پاکستان از طریق برخی تلویزیون‌ها به نشر رسید، اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان تلاش‌های جدی به خاطر رهایی آقای فراهی گردیدند. مسئله اختطاف آقای فراهی به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان نیز مطرح شد و اعضای این جرگه از اینکه آقای فراهی زنده است اظهار خرسندی نموده، گفتند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان باید در این راستا اقدامات جدی نمایند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌ها و نظریات اعضای این جرگه از حکومت افغانستان خواهان اقدامات جدی در زمینه آزادی آقای فراهی گردید.
از اینکه فراهی صاحب زنده است بسیار خرسند شدم. این مسئله را برای سکتور امنیتی و وزیر خارجه می گوییم و خودم نیز در این زمینه تلاش می کنم.
عبدالخالق فراهی نامزد سفیر افغانستان در اسلام آباد حدود 1.5 سال قبل از منطقه حیات آباد شهر پشاور پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردید و خبر از زنده بودن و یا مرگ وی نبود. اما باروز یکشنبه نوار ویدیویی در برخی از تلویزیون های پاکستان منتشر گردید که در آن آقای فراهی خواهان رهایی خود گردیده است. حکومت پاکستان نیز چندین بار گفته است که به خاطر رهایی آقای فراهی تلاش های جدی جریان دارد. حتی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان 1 سال قبل در جریان سفرش به کابل درنگ نشست خبری گفت که تلاش های همه جانبه صورت خواهد گرفت تا آقای فراهی آزاد گردد، اما این تلاش ها تا هنوز به کدام نتیجه دست نیافته است. در این نواری ویدیویی که از طریق برخی تلویزیون های پاکستان به نشر رسید و آقای فراهی در آن خواهان رهایی خود گردیده است، در بدل رهایی وای کدام خواست از سوی اختلاف کننده ها مطرح نگردیده است. در همین حال نورزی اطمر یکی از اعضای ولسی جرگه تلاش های حکومت افغانستان را در این زمینه اندک میخواند.
اگر حکومت و شورای ملی افغانستان این مسئله را به طور جدی دنبال کنند، با یک نتیجه خواهد رسید. در تلویزیون های پاکستان به این مسئله بسیار تاکید شده بود که تلاش های دولت افغانستان تا اکنون در این راستا کافی نبوده است.
خواستیم تا نظر وزارت خارجه افغانستان را در زمینه تلاش های حکومت افغانستان به خاطر رهایی آقای فراهی بپرسیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. پیش از این حکومت افغانستان چندین بار گفته است که تلاش ها از مجراهای دیپلماتیکی جریان دارد تا عبدالخالق فراهی نامزد سفیر افغانستان در پاکستان آزاد گردد، اما تا اکنون به درستی روشن نیست که این تلاش ها به کجا میرسد و آیا سرنوشت آقای فراهی پس از 1.5 سال معلوم میگردد یا خیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
گفتگو در مورد گفتگو، چیزی که شاید مهمترین بخش سفر آینده رئیس جمهور کرزی به واشنگتن را تشکیل بدهد. روزنامه واشنگتن پست از قول مشاوران حامد کرزی نوشته است که یکی از اهداف عمده ملاقات آینده رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور آمریکا این است تا پشتیبانی آمریکا نسبت به گفتگوها با رهبران طالبان جلب شود. انتظار می رود این گفتگوها در کنفرانس در کابل انجام شود، کنفرانسی که برگزاری آن به خاطر این مسافرت حامد کرزی به تأخیر افتاده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
با وصف آن که رئیس جمهور کرزی در معامله سیاسی با طالبان از احتیاط کار می‌گیرد، دیپلمات‌ها در کابل می‌گویند که رئیس جمهور کرزی به مذاکره انفرادی با قوماندانان طالبان و حزب اسلامی تمایل دارد. واشنگتن پست نوشته که امیدواری برای مذاکرات در سطوح عالی با مخالفان هنوز خیلی بعید به نظر می‌رسد، زیرا در داخل حکومت کرزی در این مورد اختلاف نظر موجود است. از سوی دیگر آمریکا هم در این مورد نگرانی دارد و در کل نشانه‌ای موجود نیست که از آمادگی طالبان برای شرکت در این مذاکرات حکایت کند. واشنگتن پست نوشته که حکومت کرزی بعد از ماها تأخیر با پیشکش کردن یک پلان دو بعدی موقفش را روشن ساخت. تلاش برای مصالحه با رهبران طالبان و فراهم کردن زمینه کار برای مخالفان مسلح که می‌خواهند از جنگ دست بکشند. مقام‌های افغان می‌گویند که در آغاز این پلان بیشتر روی ولایت‌های کندهار، هلمند و کندوز تمرکز خواهد کرد، اما واشنگتن پست می‌گوید که بی‌اعتمادی میان دو طرف عمده‌ترین مشکل فراراه این پلان است. و نوشته واشنگتن پست در مورد مصالحه با طالبان و دیگر مخالفان مسلح در داخل حکومت افغانستان اختلاف نظر موجود است. روزنامه از قول یک دیپلمات غربی نوشته که محمد قاسم فهیم و محمد کریم خلیلی، دو معاون رئیس جمهور کرزی، اخیراً با طرح مصالحه با طالبان به نحو مخالفت کرده و گفتند که اگر طالبان در حکومت جای پای پیدا کنند، رئیس جمهور کرزی شاید کشته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:47 است. ادامه گزارش ها را توجه کنید. یک کارمند وزارت حج و اوقاف افغانستان به خاطر داشتن دوسیه فساد اداری در کابل محاکمه شد. این محاکمه به طور علنی و در حضور شماره از خبرنگاران راه اندازی شد و اما مسئول خزانه‌دار وزارت که متهم شده بود صدها هزار دلار آمریکایی را اخلاص کرده است، در یک محاکمه بی نتیجه محاکمه شد. فیض الله قرداش از کابل گزارش میداد.
در یک اقدام کم سابقه و برای تقویت تلاش‌ها در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان، محاکمه یکی از مقامات دولتی که به اختلاس صدها هزار دلار آمریکایی و ریال سعودی متهم است آغاز گردید. این محاکمه به روز دوشنبه به صورت علنی راه اندازی گردید و در آن نور محمد خزانه‌دار وزارت حج و اوقاف افغانستان متهم گردید که در جریان برنامه‌های آمادگی برای اجرای مراسم حج و تنظیم و امور حجاج افغان وی و برخی دیگر از همکارانش دست به اختلاس مالی زدند. جلیل فاروقی قاضی محکمه مبارزه با فساد اداری در مورد چنین گفت:
و ما محکمه با حوصله مندی با وقت کافی با در نظر داشته حفظ حقوق شما به شما و وکیل مدافع شما حق میده که شما هر گفتنی هر مطالبه هر اعتراض هر سندی که در مقابل اتهام وارده دارند محکمه او را با دقت میشنود و با شما محاسبه و موازنه میکنه. و شما چرا پیش از دایر شدن جلسه پیش از شنیدن اتهامنامه این جلسه را که پیامدش شما ناگانه خبر نیستند که چی است در تصمیم هیئت قضایی چیست برهم میزنه نظم جلسه را؟
این قاضی همچنان گفت که وزیر اسبق حج و اوقاف افغانستان محمد صدیق چکری که حالا در بریتانیا به سر میبرد نیز دوسیه زخیمی از فساد اداری دارد که پیگیری خواهد شد. به گفته مقامات محکمه سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف افغانستان از شرکت‌های خصوصی سیاحتی نیز رشوه اخذ کرده و امتیاز انتقال حجاج را به آنان داده است. اما صدیق چکری قبلا این اتهامات را رد کرده است. در همین حال خزانه‌دار نور محمد در دفاع از خود گفت که هیچ اختلاسی نکرده و حاضر نیست در نبود سایر مقامات قبلی این وزارت توضیحات بدهد.
مهربانی کنید اجازه بدهید وارد مراقبه کشم بکنم که تحریم است. آیا در این جای خانون مراد نشده، صلاحیت مراد نشده، اصولیت مراد نشده، چرا در قابل بسیار چیزا است؟ مازال تحت تاثیر 15 نفر خارجی های کسی شما تفکیک نکردن. ما صرف تحت امر یک شخص سابق وزیر که چکلی نام داشت، هدایت دارشتا، ما کل انتقال کردیم، بارها بارها تکرار کردیم. دو ما در ریاست امنیت این موضوع را تشریح دادیم.
محاکمه این مسئول دولتی به نتیجه نرسید و قرار شد تا در محاکمه بعدی این مسئله ابلاغ گردد. حدود 3 سال قبل نیز شماری از مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان به خاطر اختلاس مالی در اجرای برنامه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی متهم شناخته شده بودند. این محاکمه در حالی راه اندازی گردید که مقامات دولتی افغان و رئیس جمهوری این کشور نیز به خاطر مبارزه جدی علیه فساد اداری سخن میزنند و کارشناسان میگویند در صورتی که این روند با جدیت دنبال شود و افراد فاسد به محاکمه کشانده شوند جلو فساد اداری در کشور گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش تازه‌ای که از سوی یک گروه مدافع حقوق خبرنگاران نشر شده است، ملا محمد عمر رهبر طالبان، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین از جمله دشمنان معروف آزادی مطبوعات خوانده شدند. در این گزارش همچنان از وضع رقتباری که خبرنگاران در برخی از کشورها با آن به سر می‌برند یاد شده است. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
گروه خبرنگاران بدون سرحد لست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج کرده است. این لست به مناسبت روز آزادی رسانه‌ها منتشر شد. در این لست نام‌های رهبران چند کشور من جمله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رهبر چین هو جینتاو و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین هم دیده می‌شود. نام‌های ملا عمر رهبر طالبان و رمضان قدیروف رهبر چچنیا نیز در لست دشمنان آزادی رسانه‌ها دیده می‌شوند. در این لست گفته شده است که نام ملا عمر رهبر طالبان به سبب آن در این لست درج می باشد که وی حتی در پاکستان نفوذ داشته و جهاد وی متوجه رسانه ها نیز می باشد. در مورد رمضان قدیروف رهبر حامی کرملین گفته شده است که اگر کسی پالیسی های قدیروف را مورد سوال قرار دهد با تهدید مرگ مواجه می شود. کمیته دفاع از حقوق خبرنگاران گفته است که هنوز هم در افغانستان 3 خبرنگار خارجی در قید به سر می‌برند. طالبان مسلح یک خبرنگار ژاپنی و دو فرانسوی را از چند مبین طرف در قید خود دارند. گفته می‌شود خبرنگار ژاپنی در بغلان زندانی است و دو فرانسوی که در سال 2009 در رای تگاب سروبیر ربوده شدند هم در قید طالبان مسلح قرار دارند.
رادیو آزادی. یک محکمه هند محمد اجمل قصاب را که در حملات سال 2008 میلادی در ممبئی نقش داشت، طوری که در خبرها شنیدید، مجرم شناخت. یک مقام ارشد هند امروز گفت که محکومیت اجمل قصاب پیامی برای پاکستان بود که نباید تروریسم را به هند صادر کند. انتظار می رود محکمه حکم اعدام اجمل قصاب را فردا اعلام کند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
یک محکمه خاص هندوستان به روز دوشنبه محمد اجمل قصاب، یک نفر را که در ارتباط با حملات تروریستی ممبئی زنده مانده و دستگیر شد، مجرم شناخت. قصاب به 86 مورد مجرم شناخته شده که از سوی مقامات بزرگترین آنها قتل و جنگ علیه هندوستان خوانده شده است. مجرمین هر دو مورد در هند به اعدام محکوم می شوند. سارنوال موظف محکمه هند اوجوال نیکام در مورد تصمیم روز دوشنبه محکمه گفت:
محمد اجمل قصاب در محکمه به تمامی مواردی که ادعا شده بود مجرم شناخته شده است.
در این میان پالانیاپن چیدام برام وزیر داخلی هند گفته که این حکم محکمه پیام برای اسلام آباد بود که به هند تروریسم را صادر نکند. خبرنگارانی که در جریان محکمه اجمل قصاب حاضر بودند میگویند وی که 22 ساله است در انگام خواندن حکم محکمه بدون کدام احساس و عاطفه دیده میشد. در جریان خواندن حکم محکمه اجمل قصاب به گسترش جنگ علیه هند، ترور مقامات حکومتی و همکاری با نو تروریست دیگر مجرم شناخته شد. جریان محکمه اجمل قصاب از یک سال به این سو ادامه داشت و 650 شاهد در این جریان در محکمه حاضر شدند. علاوه بر این دخیل بودن اجمل قصاب توسط آزمایش خونی دی ان ای و همچنان نشان انگشت و تصاویر ویدیویی از وی در یکی از استگاه های ریل هندوستان ثابت شده است. انتظار می رود که محکمه حکم اعدام اجمل قصاب را به روز سه‌شنبه 4 می صادر کند. اما خبرنگاران می گویند که روش استیناف طلبی در محاکم هندوستان ممکن است. تعداد از افرادی که در جریان محکمه روز دوشنبه حاضر بودند اجمل قصاب را مجرم شناخته و می گویند که باید وی قبلا اعدام می شد. مدهوری پاور همسر یکی از افسران پلیس هندوستان است که شوهرش در جریان درگیری با شورشیان زخمی شده بود. او می گوید:
قصاب باید به سخت‌ترین مجازات محکوم می شد. هیچ نیازی نبود که او برای 2 سال نگهداری شد. او باید همان وقت به دار آویخته می شد.
دو مرد دیگر هندی که با قصاب یک جا در محکمه حاضر شدند برات گرفتند. این افراد به خاطر عضویت در گروه لشکر طیبه و همکاری با حمله کنندگان در ممبئی متهم بودند. در جریان حملاتی که در ماه نوامبر سال 2008 میلادی در شهر ممبئی رخ داد، 166 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. هندوستان از زمان آغاز و با دستگیری اجمل قصاب برخی حلقات پاکستانی را به حمایت از شورشیان دخیل در این حملات متهم کرده بود.
شش و 56 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی هم به رویدادهای سیاسی در شرق میانه داریم. برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین تلاش ها ادامه دارد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در شرم الشیخ با حسنی مبارک ملاقات کرده است. این دیدار پیرامون آخرین تحولات تلاش های بین المللی برای آوردن صلح در شرق میانه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هیروی گزارش میدهد.
صدر اعظم اسرائیل در آستانه دیدارش از مصر از موافقت کشورهای عربی بر اثرگیری مذاکرات صلح غیر مستقیم زیر رعایت ایالات متحده استقبال نموده است. بنابر نوشته روزنامه الحیات الجدیده فلسطین و ابراز امیدواری کرده است که فلسطینیان آغاز مذاکرات صلح را با اسرائیل به طور رسمی اعلام کنند. همزمان محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهارات با روزنامه الایام فلسطینی گفته بود که مذاکرات بین طرفین بعد از تصدیق کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به طور رسمی از سر گرفته خواهد شد. وی تأکید کرده است که اداره امریکا ضمانت‌هایی را به اداره محمود عباس سپرده است که در رأس آنها دست کشیدن اسرائیل از شرکسازی‌ها در مناطق فلسطینی است، به خصوص در بیت المقدس. آقای عباس پس از سفرش از چین و دولت امارات متحده عربی بنابر نوشته روزنامه الحیات قرار است از عربستان سعودی و مصر دیدار نماید. همچنین آقای عباس گفته است که در ماه جاری بنابر دعوت رئیس جمهور باراک اوباما از واشنگتن دیدار می کند. ولی او بعید دانست که اجلاس سران فلسطینی، اسرائیلی و امریکایی در واشنگتن برگزار شود. این مساعی در حال می آید که اتحادیه عرب از طرح اثرگیری مذاکرات صلح غیر مستقیم به مدت 4 ماه حمایت کرده است. آقای صایب ورقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی در اظهاراتی با روزنامه الحیات گفته است سرنوشت مذاکرات صلح مرهون فیصله اسرائیل است که آیا رای صلح را قبول می کند یا به شرک سازی های یهودی نشین در مناطق فلسطینی ادامه می دهد. تحلیلگران سیاسی انتظار دارند که سفر آقای جورج میچل از منطقه زمینه سرگیری مذاکرات صلح را بین طرفین مساعد سازد. آقای طارق الشامی روزنامه نگار مصری در اظهارات با رادیوی آزادی گفت
یعنی زیارت میچل هي في النهايه تتعلق بالاستئناف المفاوضات غير المباشره.
سفر جورج میچل پیرامون زمینه سازی از سرگیری مذاکرات صلح غیر مستقیم تمرکز خواهد داشت تا زمینه نشست دو جانبه فلسطینی و اسرائیلی را درباره مسائل حل نهایی مساعد سازد و ضرب الاجل این مذاکرات را نیز تعیین نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باشد.